سلام ستړي مشي په افغانستان کې تا مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر دغه پروګرام باندې ورسو د دې سات خبرونو ته د خړو نړیوال پروګرام د هرات له زلزله ځپلو اصل زر کسانو سره د خړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیونو ډالرو عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې د خړو نړیوال پروګرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستیالې انا ماریا استلهونه ویلي چې سازمانې د ژوندي پاتې شوو لاسنیوی کوي خو دوی ته باید خواړه د افغانستان لپاره له هغه پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمی سره مخامخ دی. هغې زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره د دغو زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلې دي چې له مخکې کې په مشکل کې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله. د خړو نړیوال پروګرام ویلي د اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25 زره ودانۍ ویجاړ شوې دي. دې پروګرام د مړو شوو کسانو شمیر 1400 او د ټپیانو 1800 تنه ښودلی دی. د کابل په دشتي برچو سیمه کې وی چاودنی 100 موټر ویجاړ کړی دی. د په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران نن په خپل ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې د دې پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې چاودنه د سوداګرۍ د یو مارکیټ په پارکینګ کې شوې چې له امله یې بل شوی اور درې موټر ویجاړ کړی دی. هغه ویلي دي دغه چاودنې چاته زیان نه دی رسولی او زیاته کړې ده چې په دې اړه چې دا ډول چاودنه ولې رامنځته شوې ده څېړي پیل شوې دي. د شپې برچې د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي او له دې مخکې هم پکې داسې ورته ډېری خونړۍ چاودنې شوې دي. د اسرایلو پوځ هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزې په یو روغتون کې د تیرې چهارشنبه چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فیر شوې او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهمات په نتیجه کې. په دې پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوې دی. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرائیل واچولې خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیرا دی بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریزې ډلې لخوا فرشوي توغندې کې د چاودنې رامنځته شوې ده. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېن برلین د يهودانو پر یو عبادتځای یا کنيسه ورچون کې بمی حمله په سختو ټکو غندلې ده. هغه نن ویل چې د يهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې وی کنيسې ته دوه اور غورځون کې بمونه ورګزار شول. دغه بمونه چاته زیان نه دی رسولی خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې لښخړو سره تړلې ویلي دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د کرکټ نړیوال جام شپږمه لوبه کې نیوزیلند د شپږو وکټو په سوځېدو سره افغانستان ته 209 اتیا منډې هدف ورکړی دی. د دې سیالۍ په چا افغانستان ګټلې وه خو توپچونه یې غوره کړې وه. د نیوزیلند په توپ وهونکو کې درې لوبغاړو نیمه سلیزې وهلې دي. د افغانستان لپاره بیا عظمت الله مرزي او نبین الحق دوه وکټ اخیستي او راشده او مجیب یوه وکټ اخیستې ده. د سیالۍ لا هم روانه ده. افغانستان 15 اتیا منډې کړې دي په 4.2 اورونو کې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پیام ستړي مشي مایکروفون ساسي پروګرام دی. زفرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی یو. پرون سه‌شنبه د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د لمنځه وړلو نړیواله ورځ وه. د ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګرېوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمېر په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې شوې خو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور راپور کې ویلي وو چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي وو چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکارۍ د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به آمادګي ونیسي. دا په داسې دورز په داسې حال کې رسیږي چې د تیرو دوه اونیو کې په هرات کې پرله پسې زلزلو خلک وځپلو، د غلطه په ډېر شمېر کورونه ویجاړ شول او ډېر شمېر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې او ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلی دي او د دغه طبي پیښو د رامنځته کېدو سربیره چې دغه فقر نور څومره ورسره ژوریږي، نور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزله کېدو سبب ګرځي او حل لارې ورته شته او کنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. پوهنمل حمیدالله فاروقي د اقتصادي چارو پوه به راسره وي او همدارنګه زموږ بل قدرمن میلمه هم د اقتصادي چارو پوه محمد بور احرار رامسپور دی. تاسو دواړه ستړي مشه بخیر راغلی. رامسپور صاحب، که په پیل کې تاسو ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغه ورځ لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ساسي پان باندې په افغانستان کې لتونه د دغه عمره لوی شمیر څه دي؟
پاسار کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او همدارنګ د هرات د درنو عزیزانو د زلزلو خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدانو ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله متعال څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ د جناب استاد فاروقي صاحب چې د اقتصاد پوه هم دي او په پانتون کابل کې استاد هم پاتې شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دی، مونږ ته دوی بهتر پوهیږي. خو له اجتماعي لحاظ نه زه دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت یو سلسله پروګرامونه درلود چې دغه پروګرامونه په چوکات کې، یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوس تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیس او غدې همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی لپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کلی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام و چې هغه هم د عملي کولو په جریان کې و چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه په څنګ کې قانونیت، د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول، دا هم یو بل مسله و چې مخکې د دولت په چوکات کې داسې سیاستونه او پالیسيګان موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تحول راغی په افغانستان کې، سره له دې چې امنیت اوس د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی، خلک کولای شي چې د خپلو سیمو څخه بل ځای ته په ازاره توګه تګ راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خو د دې په څنګ کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې دغه بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خاوندان او مسلکي کسان وو، هغه ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت ولا خلق پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان لپاره ایجاد شوی دي، هغه هم د لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یو بل مسئله چې موجوده حکومت چي دي، اکثرا هغه پخوانی کارمندان د حکومت دوی تنقیس کړي دي، دوی هم بشارهګان بې وزل پاتې دي. او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200-300 کسان دي، هغه هم هم داسې په بسر نوښتې دي، دوی ته هم چي نه رسیږي. د دې پسنګ یو سلسله طبي آفتونه هم متاسفانه د مونږ خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمه هم ورسره مخامخ دي، خصوصا د آب و هوا او اقليمي تحولات ورته وایو، د دې نه هم متاثر دي. وچکالي وو، د ملخانو مثلا هجوم په افغانستان کې بیا زلزله او بیا سیلابونه او مثلا بیا تاسو د اخرنۍ زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا سلوي خورو کسان دغه نه متاثر شوي دي. یعنی طبیعت هم موږ سره توافق نه لري، سیاست هم بل خوا کې روان دي، او دنیا هم په داسې یو مشکلات موږ اچولې دي چې دغه ټول ناخواله د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي، خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته، ګاونډي هیوادونو کې هم د دوی روزګار خنه دي او د هغې زنه هم شړل کېږي. نو موږ په دغسې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو.
چیره مننه رامیس پور صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم. فاروقی صاحب ته ورشو. فاروقی صاحب تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. په ځینو عواملو باندې دا چې په افغانستان کې فقر 50% دی، یو د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ځینې عواملو ته رامیس پور صاحب اشاره وکړه. ستاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو څه فکر کوئ؟ علت څه ده چې دومره په لوی شمېر خلک فقیر دي؟
ډېر مننه سیاف خوري تاسو ته، جناب رامیس پور صاحب او تاسو محترمه تخنیکي همکارانو ته، او د تاسو برنامې درنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تمنه کوم له دې دعوت نه کور ودان. یقینا د رامیس پور صاحب خبرې مو واورېده، د دې سرګندونې دقیق دي. مننه کوم. وقتاً په ډیرو ابعادو او ډیرو عواملو چې افغانستان او د افغانستان ملس دی ناورین سره مواجه دی، چې رڼا واچوله. مګر زه غواړم چې ورې تاریخي بحث دی مشکل ته لاړ شم. که تاسو د 13مې پیړۍ یا 19مې پیړۍ اوایل وګورئ، په دنیا کې تقریبا 50% انسانان د فقر د ختمې لاندې یا د خط فقر په حدودو کې ژوند کاوه. متاسفانه دغه حالات ناخوړې جنگونه د بدخیانې چې په وخت باندې کې که په آسیا کې او په اروپا کې او په لاتین امریکا کې او په شمالي امریکا کې او په افریقا کې، په ټولو هیوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده، تاثیر خپل درلوده. پس د دې چې دا صنعتي انقلاب راغی، د هغې نه وروسته کره کره وضعیتونه ښه شو. دا اوس هم تقریبا ډېر جدي فقر چې ورته وایي تقریبا و یا تخصصات انسانان په دنیا کې د دغه فقر دی د جدي فقر تر شرایط لاندې ژوند کوي. دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا 30% انسانان په حدود د خط فقر کې ژوند کوي، چې دا یو یو لوی ناورین دی. او اساسي علت یې زه فکر کوم چې علاوه پر دې چې اجتماعي مسایل هم پکې اثر لري، خامخا د خپل د عدم موجودیت دی، مناسبات اجتماعی توزیع عادلانه دی منابع. مگر اساسی علت دا دی چې تولید کچه متاسفانه ډېره رسیده ده د افغانستان، مخصوصا چې اوس 50% تاسو وایئ کوم چې نو بنګلي ارقام زیاتره ښیي، په دې هېواد کې متاسفانه د تولید کچه ډېره ټیټه ده. تاسو وګورئ په یو جامعه کې 40 میلیونه انسانان چې ژوند کوي، د موږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود 2 یا 3 میلیارد ډالر کېږي. چې دا په عاید سرانه باندې وویشئ تقریبا 1.2 میلیارد ډالر چې سړي سر باندې راځي. او د بنګلي منابعو د تعریف پر اساس چې په خط فقر نه اعلان دي، هغه کسان چې ژوند کوي چې یو عاید له تقریبا د 2 امریکایي ډالر نه ټیټ دی، نو په دې کې ټول افغانان راځي. که ممکن لري چې یو 1% کاران نشي چې هغه دغه طبقه دی، نور طبقه دی اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي توغش جمع کې راځي، نو ټول افغانان د دې فقر دی کرخې نه اعلان دي ځان کوي. نو دا علت د ما په اند عدم موجودیت شرایط دی، تولید دی چې تولید په اساسي کچه باندې نه سماجیږي او وخت تولید نه وي، خامخا په توزیع کې عدالت نه راځي کیږي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره وي، نو خامخا دغه شومه پدیده په ډېر جدیت سره جامعه تعقیب دی. د افغانستان په حالاتو کې چې مشخص تاسو تاسو وګورئ تقریبا د 40-50 کاله کېږي چې افغانستان په یو لوی داخلي ناورین او جنګ باندې شپې ورځې تېروي، او هغه څه محدود امکانات او عوامل تولید چې موجود وو هغه دیوځ دي چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندیو د پاره مصرف شي، هغه عوامل د نورو تولید عواملو په تخریبانه مصرف شوی. هغه یو ځنۍ او هغه عمده عامل د تولید چې بشري قوا ده متاسفانه هغه په جنگ او په نارامۍ سره اخته وو او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب په نتیجه کې هغه یو څه اطفال نیرو د بشري هم چې موجود وو هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی وو. په دې خاطر کچه د تولید نظر 500 کالونه تر په دې خو ډېر راټیټ شوی تر بیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په هغه کې قدرت کې وو په هغه وخت کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه سخاوتمندانه کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څه اندازه هغه جناب رامشکو صاحب مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلی شو د دې دپاره تلاش وشو چې د بنګالي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونه چې موږ تعهد ورته درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه. د دې لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو ژوندانه کې تغییر راغی د خط فقر لاندې نه یو څه د جامع انسانان زورا ووتل د اقتصاد خلکو ژوندانه نسبتا تغییر وکاو هغه جی ډی پی او دا عاید سرانه په مجموع کې زیاته شو تقریبا تر 1800 ډالر پورې ورسېده مګر هغه موقتی و چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې هغه مساعد نوید چې د تولید او سرمایه گذاری لپاره ضرور هغه متاسفانه موجود نشو. مختلف عوامل لري چې په عوامل زنه غواړم وایم اگر اساسي عامل جنگ و بې ثباتي و او هغه ناخوړې چې جامعه کې فساد و دا نور مشکلات متاسفانه په اوساتو کې جمهوریت همونه توانید چې هغه اساسي کارو کې چې هغه یو متداوم یا چې موږ ته وایي دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمینه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل دپاره شرایط خوشو هغه د خارجي امکانات چې ختم شو متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول په ټپه ودرېده او مخکې له غنم چې تاسو وګورئ په مناسبت یې افغانستان دغه خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولی و چې د دواړو قدرتونو په منځ کې متاسفانه په سلو کارو کې افغانستان د تولید لپاره یا هغه چې دنیا ډېر سرعت سره رشد وکړو د اتلسمې پېړۍ د شروع نه تر نسمې پېړۍ تر اخره پورې دنیا وتوانېده چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 30% ته راټیټ شي مګر افغانان په موږ شرایطو باندې د ولایت امداو چې افغانستان لپاره توجه نشو او پس دې چې افغانستان خپل اقتصادي پلان وخت علاوه تمام الله خان یو څه تلاش وکاو چې د تولید لپاره د متداول توسعه لپاره زمینی برابر کړي. متاسفانه هغه له ناخوال سره مواجه شوی د اجتماعي او داخلي مشکلات دغه ټول دغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې په افغانستان کې متاسفانه دغه بده تجهیزه غشونه تجهیزه چې فقر دی او د ټولو ادیانو او سیاسي افکار او اقتصادي نظامونو د اساساتو پر ضد دی. نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلی یو له مشکلات هم ورسره بل زیاتی دي مخصوصا د اوس چې بیا هم په افغانستان د دې روسیې سینا دونو سره مواجه دي نور اقتصادي او طبي ناورینو سره مواجه دي نو دغه پدیده به لا نور هم د موږ ولس او د موږ غلطه له ولس نور هم تعدید.
فاروق صاحب مخکې له دې چې طالبان وخت ورسیږي د ځوانانو ترمنځ یا په ټوله کې کوم وايي واغه په خاني او مشرانو ترمنځ هم دا یو خبره و چې افغانستان خپل مادنونه راوباسي د افغانستان زمکه څو خلاص کړي نو افغانستان کې د غشت فقر به ورسره له منځه لاړ شي. اوس هم طالبان یو څه قراردادونه کړي چې هم جزئیات یې نه دي خبر شوی چې په کوم اساس کړي چا سره په کومه ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې خو په ټوله کې قرارداد شوی دی او ځینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلي کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکې پرانیستو ته یا د ځمکې خلاصولو ته لار برابر شوې ده دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي.
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په زور په کانو باندې ناشته متاسفانه تاریخ دې زیرمونه استفاده شوی نه ده. او دغه همیشه د خبره کې چې افغانستان د 3 ډالر مدني زیرمې لري لږه نه استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هېوادونه په افریقا کې او د لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دی چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو او بین المللي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نورو جنجالو د نورو کشالو په هېوادو کې شوی چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي. په دې سره اوسم افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی، هغه اجتماعي مشکلات او معضلات نه لري حل شوی، بین المللي پېژندګلوي متاسفانه نشته او د مختلفو آزادۍ نظام مسؤولین متاسفانه د بیرو اقتصادي عواملو ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتو باندې ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو ثروت د یو موقتي حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حد پورې، مګر اصول دا دی چې دغه ثروت نه باید سرمایې په شکل استفاده وشي او پایښت یو منبع د تولید باید د تولید روان کې د تولید چوکاټ کې باید داخل شي او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه که اوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انبال زیاتېدو همیشه هغه کوو یادونه کوو، نړیوال بانک هم د دې نه یادونه وکړه چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2023 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې هغه ارقام چې زیاته شوه ټول مدني صادرات وو چې هغه وایي دغه چراغ څه شو، هغه وایي د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف دولت تامین شو دي لاره نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال دوه کال پنځه کال لس کال دوام وکړي، پس لغه دې څه کیږي؟ یعنی دغه متداول او دوامدار اقتصادي رشد او توسعه لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې، دغه د تامینو لپاره زمینه نه برابرې متاسفانه. دې خاطر زه فکر کوم چې فاقه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده تر کوي شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولس لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی. دا باید که استفاده کیږي باید شکل د سرمایه تبدیل شي او وسیله د عامل د هغه وګرځي، وسیله یا عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي. د تولیدات یا د متداول توسعه د زمینه د برابرولو لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي نو فکر کوم چې دا به بیره بیا استفاده ای او نامه تو به استفاده دی او هغه بونه توانیږي چې د موږ هغه ډیر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دینو آرام کی او د آینده نسلو لپاره به وسیله د خیر وګرځي.
مننه کور ودان فاروقی صاحب، تاسو بیر سره وګرځم. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي مخکې فاروقی صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوه لویه برخه د بشري ځواک په جنګونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی، څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی او که کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره راکم شي؟
د کارموندلو مسله خو به شکه چې دا ډیر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې، خصوصا افغانستان کې. او موږ او تاسو واورې د یو ان ډی پی رپورټ دا هم ویل تیر کال چې په افغانستان کې له هغه رئیس چې ته تحول رامسته شوی دی تقریبا 900 شغلونه خپل موقعیت له لاسه ورکړی دي. نو تاسو وګورئ چې 900 شغلونه چې لمنځه تللی شوی یا کسان پکې ایستل شوی وي له لاسه ورکړل شوی وي دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډیر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته. نو طبیعتا چې دا د فاکتور د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خامخا مونږ او تاسو هم داسې دربدری او فقر خاطر روان یو. د ځوانانو د فرد کارمندلو مسله خو دا ډیر اړین مسله ده په هر ایواد کې، خو دا داسې وزنې شي نه ده چې سړی وایي چې ځوانان ته کار پیدا شي. دا ځان ته ډیر نور مؤلفې لري. ځوانان ته باید د دوی د مهارتونو د لپاره ځینې برنامه جوړ شي، دوی باید ځانګړي مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا دننه په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پری خود یا زین چې پاتې دوی هم د زین مشکلات له عمله نغولي چې افغانستان کې وو سی او دوی هم غولي چې د افغانستان خوشی کې نور هیوادونه تلارسي دا خپل یو وخت مشکل ده په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود آیا دغه موجوده نظام هغه ته توجه کړی دي چې متاسفانه نه نو دې په اساس بهتره بدای چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندل لپاره ضروری دي پدې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ شي د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وشي داسې نه کېږي چې یو دله چې دوی په یو ځانګړي اجتماعي علوم کې تخصص لري یا حاکمیت لري دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهیږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستان ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو نو په دغه زمینه کې زه فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي
رامیس پور صاحب کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې کورنۍ کې په ټوله کې وایو پم دې متأكید چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی داوی چې د مرستې ورته په سمه توګه باندې نه رسیږي دغه مرستې چې په ټوله کې افغانستان ته ځي څومره د خلک په دې باندې عادتې چې دوی کارونه کوي او خپل راپورته شي یو یو د کار زمينه برابر کړی
یقینا چې دا په تیر دو کلونو کې دا تقریبا د $2 بلیون یعنی د $2 میلیارډ نه پورته بشري کومکونه افغانستان ته شوې دي چې دغه پراس کې هم د امریکا متحده ایالاتونه دي خو دا په خپل وخت کې دا غلیمت شو هغه به وځ د خلکو ته یو څه لاسرسي وسو اما دا خود حل لار نه ده ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور هم وخت کیږي او متکی په دغه کومکونه باندې کیږي ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي ځکه چې دا یو موقتی شی دی او دا فقط د هغه استراري حالات لپاره دی چې یو هیواد کې یو تحول راځي یو طبيعي آفت راځي یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه کومکونه په دغه زمينه کې یو څه کومک یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي ځوانان باید په ځان متکی وسی ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي زما له همدا دا بهتره به چې افغانستان کې د واړه تشبثات وده وکړي او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه اگر خپل ځانګړي جغرافیایي او صنعتي او عنعنوي صنعتي مسائل چې لري هغه باندې باید کار وکړي مثلا د افغانستان قالین دي د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې د ډیر خچلېده او کیدای شي د بین المللي بازارونو هم پیدا شي نور مهارتونه دي معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې او د افغانستان کې په دې اړه چې ځینې کارونه هم شوي او مخکې وسم جریان لري اما په دې کې باید یو څه سره تشبثات او مشوقونه رامنځته شي او په کومه کونو باندې طبيعي ده چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چلیږو اما هغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل مې ځکه خلکو ته د ماهی نیولو چل خلکو ته ځکه ځوانان باید د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زميني دوی باید برابر کړي دوی ته برابر شي چې دوی کار وکړي چې دوی تولید وکړي مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه تر هغه وخت پورې چې موږ ملي تولیدات ونلرو ملي اقتصاد په خپل په خو باندې ونه دغه تبیله چې موږ فکر او فلاکت سره لاس او غریبان بو وسو
باندې نه را مس پور سپتا سو بیر سره وګرځم یو ریدون کله رو دوی را خلو سلام ستړي مشي
وعليكم السلام په دې خو دې سلامونه تاسو سره اند کوم تاسو ټول کار کوم کو ریدون کو ته او تاسو درنو مل منو ته را مس پور سپتا یو ځنګړي سلام وړاندې کوم خو دې زما سلامونه دې قبول کړي واکان څه خبرې وکړي ما د خبرې په اخر کې واورېدل نن څون موضوع د پخرو به وزلیده واکان په افغانستان کې کڅوک منی کې نه منی موږ ته خدای تعالی دا چې په پاته د شي دا چې په حقایق د پاره استعمال کو دا چې په انسان چې دا دوه اړخ لري یو به د خدای د ذکر د پاره استعمال یو به د حقایق د حق ویلو د پاره استعمالي په وجود دي چې حق تر خدي په اخر زمان کې د امت دزمور نازولی پیغمبر وې دي چې په اخر زمان کې حق نو ویل کیږي که حق ویل سي پر خلکو باندې ترخه تمامي د خلک خپکیږي نو امید کوم چې څوک خپنه شي په افغانستان کې واخن د فقر اقتصادي وختل او ستر شدل خلک د مشکلات سره اخته دي واکان لکه کندي لکه اعتماد لکه معلول قشر معلم قشر متقاعد قشر او دا وناشي قشر دا بار بار ما ویلي وسم وایم اما څه باید وشي څه باید وشي معنا دا د خوري کې دغه کومکونه چې مشترک دي واکان یو خو چې جهان را استه یا هغه نیم پر لارې مصرفیږي، بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تا ته وعده در کوم باور وکړه، په سلو کې 50% پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفیږي، نو که ورسیږي 10% بیا مساکینو ته ورسیږي. او بله خبره دا ده، دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي. څنګه نه کوي؟ جهان را استي موږ په خیانت مصرفو، تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نشي او دربدر و سرمایدار سره معلوم نشي، مظلوم و سرمایدار سره معلوم نشي، حق و اکتار ته نه رسیږي خورکي. دا زه نه وایم چې ماته دی راکي، ماته دی نه راکوي، ولیکن حق دی و اکتار ته ورسوي. خبره داسې ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي؟ دغه کومکونه چې اوس موږ ته راځي، دا دای کی دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي او چېوه دا خوله ته یو څک 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 اوبه وراچوي، او یا پرزن یو سړی په قتل ایموت اخته وي، ته یو ټوټه غوښه ورکړي، هغه د دې قتل ایموت ته نجات پیدا کړي. اما دی خودکفا نه سو، موږ هغه وخت خودکفا کېدلی سو چې جهان موږ په باره کې لاس سره یو کې، موږ ته که هر کومک راکوي، هر کور کې ځوان شته، دې ځوانانو ته دې کار پیدا شي، اسلامي عمارت دې کار ورته پیدا کړي، جهان دې کومک ورسره وکړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نه شي، تر څو چې موږ خودکفا نه سو، په دې کومکو افغانستان نه چلیږي. دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي، ته یو نوکه اوبه په خوله کې وراچوي، یا سر دې خلاصو، یا یو سړی پر دښته روان دی په بیابان کې، په قتل ایموت اخته دی، ته یو ټوټه کباب ورکوې چې وروره دا وخوره، د دې قتل ایموت سبه نجات پیدا کړي. نو واقعا که جهان زموږ غمخور دی، او واقعا د بشر دوستۍ په د نګاه څخه، ولې اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري، بیا همسایه پر همسایه حق لري، بیا بشر پر بشر حق لري. دا که پر دین دی که غیر دین دی، بشر پر بشر حق لري، موږ پر دوی حق لرو. که واقعا دوی زموږ حق ادا کوي، نن افغانستان په مظلومیت کې دی، نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی، نن افغانستان ته زلزلې راغلي دي، امراض ګوناګون راغلي دي، نو که دوی کومک راسره کوي، موږ دې خودکفا کړي، موږ ته دې کار پیدا کړي، موږ ځوان ته دې کار پیدا کړي، موږ ته که کومک راکوي په بدل کې د کار دې راکړي. دغه کومکو موږ بې غیرته مخته کړو، پرېدې کې منې کې نه منې، زموږ ځوانان یې بې غیرته کړ، اوس هر سړی په کوڅه کې ناست یوه کله به سروې راځي.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی و، او د دغه ورځې په اړه او همدارنګه دا چې ساسي په سیمه او د مرستو د ویش په اړه باندې مو مکسره خپل نظر شریک کړو. فاروق صاحب، تاسو ته راځم، ټول خلک همدا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمینه برابره شي، تر څو کورنۍ وپالي، او کورنۍ چې کله ښه شي نو معلومه ده چې اقتصاد ورسره ښه کېږي، ټولنه ورسره ښه کېږي. حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي، یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي، له دې وړاندې هم که څه هم په جمهوریت کې ځوانان ښه ودندې درلودلې، خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري. څه اساسي حل لاره ده د دغه موضوع د بیخي له منځه وړلو لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي؟
دقیق نه تنها ځوانانو لپاره، بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایطو او امکانات لري. اوس په دنیا کې له 1800 کالو نه اوچت تر 1500 کالو چې د تقاعد دوره ده، ټول انسانانو ته، ټول اقشارو ته، ښځینه ته، نارینه ته، ټولو لپاره باید کار پیدا شي. جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي، کار پیسې اساسي عامل د تولید باید د مناسباتو کې شامل وي. که 100% افراد جامع کار ونه کړي، اغه سل کې څو لپاره امکانات نه تولیدي. په دې خاطر ټول لپاره باید کار پیدا شي. په ټول دنیا کې متاسفانه دا چالش موجود دی، مګر تاسو وګورئ په نسبي شکل سره دا مشکل کوم هیوادونه حل کړي، هغه نه باید موږ ان ګوزاداری وکړو، هغه لارې ته باید لاړ شو. اوس تاسو په دنیا کې وګورئ، د امریکا متحده ایالاتو کې اوس د بیکاری کچه 2.3% ده، په اروپا کې نسبه شپږ فیصد رسیدي، هغه چې په افریقا تر 100% رسیدي. په آسیا کې متاسفانه په دې اکثر په دې درېیم نړۍ هېوادو کې د افغانستان متاسفانه په هغې کې راځي، اما په وده هېوادو کې تقریبا له 50% تر 60% نه زیات دی. نو دا یو اساسي مشکل دی چې 50% جامع کار نه کوي اما مصرف کوي. نو معنا دا ده چې یو انسان چې تولیدوي هغه په دوه کسانو باندې تولید کېږي، نو خامخا هېوادونه هغه اقتصادي ودې لپاره او اقتصادي متداول ودې لپاره زمينه نشي برابرول. د دې خاطر اساسا دا توجه وسی چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب شرایط کار دي باید هغه لپاره کار پیدا شي او هغه باید مصروف شي، هغه باید مؤلد دي، باید تولید وکړي. نو تولید تنها په انسانانو په قوت باندې پیسې او عامل دي تولید ترسره کیدای نه شي. که ترسره هم شي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید بنی. د دې خاطر اقتصاد پوهان دا وایي چې باید عوامل د تولید چې اوس هغه اساسي عوامل د تولید کار دی چې بیرو د کار هغه انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي ده چې ماشینالات او نور ابزار د کار دي یا مځکه ده چې شکل زراعت استفاده کېږي او تجارت یا نور اشکال د تولید او هم ټکنالوژي ده چې هغه په سرمایه کې حسابېږي او بل تشبث ده یا قابلیتونه تشبثاتي دي چې هغه مخکې رامش کړل په اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو. نو دغه ټول باید طرف جامعې کې میسر شي تر څو چې هغه عامل د تولید چې اساسي عامل د تولید چې کار دی د نیرو د کار د هغې لپاره زمینه د کار برابر شي. دې خاطر چې کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده نو دنیا د دې مرحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړي او دغه تجربو نه باید موږ استفاده وکړو. متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجربو نه تنها استفاده نه کیږي بلکې د هغې تجربو پر ضد باندې عمل کیږي. په دې تجربه کې اولین شی قانون دی. قانون باید موجود نه وي په غیر قانوني جامعه کې. متاسفانه هیڅ څوک زور نه کوي چې هغه په تولید په مناسبت کې ځان شامل کړي، نه سرمایه ګذاري کوي او نه د تولید لپاره علاقه نیسي. او دا جامعه د شي چې هر څوک د فکر کې چې یو بل څوک به کار کوي او دلته به راولي یا په داخل کې یا په خارج کې د لپاره به کومکونه وي، د لپاره به اجتماعي سوی همکاري به وي، د لپاره به نور منابعونه راځي. مګر انسانان په جامعه کې چې محدود جغرافیایي کې ځان کوي هغه مکلف دی چې ځان لپاره هغه د هوساینې د امکاناتو د تولید لپاره باید خپله هڅه وکړي. دولت پایس کې یو عامل، پایس کې یو سرپوخ دا مکلف دی چې دغه زمینه باید برابره کړي. اولین مسؤلیت د دولت دا دی چې باید قانون او قانونمند نظام ایجاد کړي او هغه څه قوانین ایجاد کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو په تولیدي مناسباتو کې شامل دي، که کارګران دي، که سرمایه داران دي، که د مزکی والا غدي خواندان دي یا نورو تشبثي غدي میرو او عوامل دي، هغه باید ټول د دې قانون په ساختار کې باید دوی ونډه واخلي او په هغې باندې دوی هغه وکړي، هوکړه وکړي. نو دا چې یو قانون باید جوړ شي، قانون تنها د یو پنځو کسو یا د یو محدود یا د یو مشخص قشر د جامع لخوا ایجادی کی هغه بیا تصدیقی کی مخامخ هغه نور سره توافق نه لري، د خاطر د مناسبات نه سره ایجادی کی. په دې خاطر قانون باید یو دموکراتیک قانون وي چې د ټولو افراد او د ټولو اقشار د جامع باید خوښ کړي. موږ تاسو ته همیشه دا تجربه لرو، هم پخوانی دموکراسي دوره کې هم تیر شل کلن دوره کې د خلکو د اجماع په نتیجه کې کته لوی جرګه کیږي، کته پارلمان کیږي، کته رکندل کیږي، باید هغه اساسي هغه باید وشي، هغه اساسي فیصله باید وشي چې ټول باید په توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید هغه کې ویني. تاسو هغه صدقه قانوني شرایطو د خلک زړه کوي چې داخلي سرمایه‌کاران دي، چې خارجي سرمایه‌کاران دي، چې داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي، هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایط نه چې د قانون برابر کړي دغه نه په استفاده سره دي چې تولید کچه وچتوي. بیا پات شو د توزیع مسله، د توزیع مسله مختلف اقتصادي او سیاسي سازمانونه، نظامونه، مکتبونه د دې پر اساس باندې مختلف نظریات لري چې هغه ډیر واضح تجارت په دنیا کې موجود دي. کوم هیوادونه د توزیع لپاره چې هغه عدالت کې پر اساس دي چې بعد توزیع د منابع باید عادلانه وي، توزیع دي اغه تولیدات باید عادلانه وي. عدالت په څه معنا او په څه ترتیب اغه هر مکتب او هر سیستم اقتصادي او سیاسي ځان لپاره تعریف کړی دی. لپاره اغه هم په دنیا کې په تاریخ کې ډېر لوی تجارب موجود دي چې اغه تجارب نه باید استفاده وشي. په دې خاطر چې کوم چې معذرت غواړم د کار پر اړه باندې که چیرته دا شرایط د کار د قانون له لحاظه او قانونمند نظام ایجاد نشي، مثل نه کوم چې څوک خپل نور عوامل چې هغه سرمایه ده یا مځکه ده یا نور منابع د تولید دي هغه راکړي د کارګر په لاس کې یا د کارګرو دپاره د شرایطو د مساعدولو دپاره هغه امکانات عراقي امکانات ارزکی کارګر څنګه کې مصروف یا کار وکړي په نتیجه کې تولید زیاتی خاطر ټول دې په اړه ضروري ده او تاسو وګورئ چې په هره دنیا کې چې سرمایه‌کاران خپل سرمایه انتقالي هیڅ څه لپاره ویل لپاره چې سرمایه دغه خوندي دي قانون پر اساس باندې ولته چې سرمایه لا نو کارګر دې لپاره زمينه کار برابر دي څه ډیرو غربي هوادو کې تاسو ته خبرې چې دولتونه د کار لپاره چې لاسو کاسو لپاره زمينه کار برابر دي هغه دې لپاره ډیر تشویقي امکانات ورکړي هغه دې لپاره د مالینه نه صحیح دي هغه دې لپاره کومکونه کریډیټ قرضې د شان ورکړي یا نور تشکیلات په فرامي او تشویقي شراسي ځانګړي خپل فرمات کار وشي هغه دې خلکو د یو هوادینو وګړي او خلک د کار خلک اته مسلوب شي او د جامع او ناخالص ملي تولیدات بیا شي لکه چې زیات څه دې توزیع پرابته باندې د کېدای شي چې عدالت پلي شي او په جامع کې هغه اقشار چې معلولین دي مریضین دي او دا شهیدان ورسی دي او د خورې اجتماعي طرفه چې متاسفانه د تولید امکانات نه لري یا او وایت کوم منبع نه لري هغه د فار بیا دولت کېدای شي چې هغه اجتماعي برنامه دي مساعدتونه د سفر هم کې او هغه کومه کوي کومه نه دی دغه کسان چې د تولید کوي دغه نه ټاکس اخلي دغه نه مالیه اخلي دغه نه امکانات راټولوي یا خپل داخلي نور منابعونه دغه حق شاره لپاره تشکیل کوي چې هغه د فقر نه ووځي او د جامع کې یو انګل راشي جامع کې عدالت تامین شي او جامع کې ټول خلکو لپاره یو ښه زمينه د ژوندانه برابر شي چې هغه د انسانانو د انساني کرامت او د غوډه بشري ارزښتونو په مخیاس باندې مناسب شرایط دي نو که تولید ایجاد نشي او زمينه د تولید برابر نشي او معقول زمينه د تولید هغه څه په باندې کې دا په انیبلینګ انوایرنمنت د سروایوګزاري وسوي چې هغه کې ایجاد نشي متاسفانه تولید نکېږي او چې تولید زمينه برابر نه وي نو د کار مشکل نه حل کیږي او کارګر خو ځان لپاره کار نشي کولای باید وسایل هم فناتو ته موجود دي که وسایل مو ته موجود نه او تاسو به قانون وګورئ د موږ تاسو ته د ابتدایي شرایط دي د خان سره چې بیل نه وي سره موجود او ابتدایي ابزار د تولید نه وي سره موجود یو کولبه نه وي سره موجود هغه کوم څه کبه د تولید کول شي نه شي کولای نو مجبور ده چې سرمایه وته یو څوک ورته ورکړي هغه څوک ورته ورکړي هغه مالدار ورته ورکړي یا کس چې د ملکي خاوند ورته ورکړي ا دې ورځې په دې قانوني حالت کار کوي خپل یو څو جرم پټای لري هغه خپل باید دا وسایل د تولید او هغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید د چانه پورتي د چانه واخلي د چانه اجاره کوي یا په شکل د پیشرفته دی تراکتور او نور ماشینی وسایل د تولید د زراعت کې همدغه څه په صنعت کې همدغه څه په نور باسو کې په تجارت کې چې سرمایه او کار او اغه نور عوامل د تولید چې مخیار وکاو چې ټول سره یو ځای نشي مؤلده او معاصر تولید نشي ایجاد کېدای او چې هغه ایجاد وسو هغه یو ځای دی چې بس په حالت د فقر او په حالت د بشارګۍ کې فاتین او قانون چې پیټیر شي بس هغه حالت دی نو هغه یو ځای چې د خپل هواد او خپل ولس لدغه کارکېش نه ستل د تاریخ کې ما مخیار وکاو چې په اروپا کې تاسو په تلسمه کې لري په اخر کې او د کالنی یو زرو اتسو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانان د نړۍ انسانان ټول د خطر فقط په شاوخوا کې ژوند کوي اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادله د اقتصادي شو مخکې لغنا مرکنټیلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نه و منتای یو سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضې هیوادونه دغه فرمولونه اوس هم تطبیق کوي تلاش دی لپاره کوم چې خام مواد له نورو ځای نه راولي او بیا په خام موادو نورو باندې خرڅ کړي نه بیلانس تجارت په نظر کې و نه بیلانس تادیات په نظر کې نه د نورو هیوادو امکانات په نظر کې دی غوډه لپاره چې د دې تولیدات لپاره امیشنه مارکیټ یا سستینبل غوډه لپاره صادرات لپاره د نه برابر دی موږ هغه په نظر کې نو په دې خاطر هغه سیستم څه کوو کو او سم په دنیا کې یو تعداد هیوادونه متاسف سره په موږ سره نور باندې روان دي او چې په نړۍ کې دا ناکامه تجربه دي د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي سرمایدار لپاره کارګر لپاره نور عوامل د تولید لپاره باید قانون شوکت کې هغه ازادي چې ټول په توافق ولري جامع په توافق ولري ټول عوامل او اقشار د جامع په توافق ولري هغه چې قانون ایجاد شي قانون نظام کې یا تولید ولا کوي شي تولید نو خو بیا بس توزیع ډیر اسانه ده چې تولیدات او توکي ذات شوي بیا دغه توزیع ته تقدیر عادلانه هم نوی بیان غربت که صوف نپاسیدی مگر که تولید که چه تیتی لکه داوز تا افغانستان که ویلکیگی چه کنجه نوی کسید افغانان متاسفانه به خطر دستاف کدنه ایلان بزوان که اتدیش تولید نستا تولید نستا و خارجی امکاناتم چه کالکی یا میلیارد دالر یا دو میلیارد دالر و جی نو دا فکرم که چه دیمو جی دی پی دو کالا مخی تقریبا چلیر ویس میلیارد دالر و اوز تقریبا لچی دولس میلیارد تر اتید چوائی نو تقریبا پنزوز فیسه دا تولید نخالیش میلیر تر اتید چوائی نو دا دو میلیارد دالر چه خارجیان مکتا پا غر اقید خیرات را تایی نو دا کما در خدیغت دیتا تکمیلی دا دیغت تقریبا دا لچ فیسه دا نکیدی بدی خاطر دیمو تقریبا تولید نخالیش میلی کرم پنزوز فیسه دا تر اتید چوائی پدی دو کالو که پدی چه تبین اولین مراغل خارجی مساعدتونه کم شو خپل اکثرا اقشار دی تولید متاسفانه له ساحل تولید نه راووتل د کارګران د دولت د وایرونه ایسته شو اکثرا کسان دی چې څوی دا اساس چې توانه دی کار دلو ده متاسفانه غوتو له وطن ډیر ووتل او په جامعه کې دسی بې ثباتي دی سیاسي او بې ثباتي دی اقتصادی ایجاد شو چې اگه عامل ده کار چه تولید ده شامل اگه متاسفه تولید ده سایه نداره شو تولید اجتماعی دیر راتید شوی اوز که توزیع دیر عادلانه هم بید بی هم چه چی نرسیگی بدی خاطر تولید بالی باید دیر جدی توجه وسی او فرمولونه موجودی اقتصادی مکتبونه موجودی او بین‌المللی تجارب موجودی در افغانستان او در افغانستان دی باندې
مننه کور ودان فاروق سیب تاسو ته به بیرته وګرځم روسی خبری مو به مهم وره رامسپور سیب که تاسو راته وای پزینه او حلارو باندې فاروق سیب خبری وکړي که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي حکومت ورته لار برابر کړي نو دغه ستونزه حل کېدلی شي که چیرې داسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې فقر د دې په ځای باندې چې کم شي ورځ په ورځ لوړیږي څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کېږي او بالاخره که چیرې داسې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد سرنوشت کوم طرف ته ځي؟
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړه چې قانون ډېر مهم دی او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډیر مهم دي چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک دی او ځای نه تیریده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و یعنی هغه وخت چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ یعنی القاع کولو مثلا دا د مؤنث او مذکر خاخې او بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دیر وکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کار څخه خوشی سرګن و نکړ او وو فرمایل چې دا کار پریک دی. هغه کال کې د خرما ونې حاصل ور نکړ خلک راغی حضرت ته او وویل چې سږ کال خدمو حاصل ډیر کم شو تاسو مونږ ته وویل چې دا القاع تاسو ونکې او مونږ ونکړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست انتم عالمو به امور دنیا کوم تاسو په خپل چارو کې دیر پوهی هستنه تاسو پویگی دا دنیایی کارونه دی پا دی که تاسو دی فن اهلی هست تاسو پویگی یعنی آقا اخپلا دی زن عجز و ناتوانهی دی دنیایی چارا پا مسائل که چی دا یو اقتصادی دا یو زراعتی مسئله و اخکاره کرد نو دی پا اساس پا دا کسی او حالت که چه حضرت پیامبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم پا دا کسی مهارتی کارونو پا دا کسی تخصصی کارونو که کم تخصصی ندرلود او اخپل عجز و دا غی سرگن کل خلکو تا نو معلومه دا چه پا وسنهی حالت که هم دا موجودات چارواک در افغانستان باید پده باندی پوشی چه دا تخصصی کارونه اقتصاد مثلا دا نور مسائل چه دی تخنیکی مسائل دا طول باید هغه چارو تا هغه کسانو تا پریگ دی چه دوی پا چارو باندی حاکمیت داری دی دوی دی چارو متخصصین دی نو دا دی مونگ یو دیر خط نمگلتی آتا زکر چه دا موجوده حاکمیت فکر که چه دوی پا هر مساله باندی پودی او طول داغا کرسیگانی و طول داغا موقعتون و موقفون و مسئولیتون دوی پا غاله خسته دی دا یو مسئله. بلا مسئله داده چه که چیر خدای نخواسته مونگ پا هم داغا حالات که پاتی سو او ملی او بین المللی شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا و نشي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نوري نو طبیعي ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نه خواسته نور خلک به مهاجرت ته مخ وکړي د خلکو ژوندانه ډیر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت کړي نو بهتره لاره بدای چی د ځوانان لپاره توجه وسی د خوځو ونده په اقتصاد کې نن سبا ډیر مهم ده. اگر کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چورته برنامه وایي چې د دریم د یو شتمې پیلې برنامه دا هغه د 2030 پوری هغه کې افغانستان مخکې ډیر ګړندې ګامونه اخیستي وو د خوځو لپاره ملي برنامه او پروګرامونه وو ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چېرې دوی فرمان ورکړي وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایشګاه د سالونه دا بند کړي په دغه حال باندې هم سوچ وکړي چې شپېته زره ښځې له کار نه محروم کېږي. شپېته زره ښځې طبیعي ده چې شپېته زره فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلیي، دوی تغذیه او دغه په دوش کې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ طبیعي ده چې د ډېر منفي اغیزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې د مونږ او تاسو په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل تورانه کې خوځو ته زمينه د کار برابر کړي، زمينه د تعلیم برابر کړي. مونږ ولې نشو کولای؟ مونږ هم یو اسلامي هیواد یو، مونږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرولو لپاره کار وکړو. نو د خوځو د مشارکت نه پرته تبید چې دا خپل د فقر یو لامل ده. افغانستان به وزري خواته روان شي، رواندي هم دا اوسم د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې موږ مخکې وته اشاره وکړ هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچ چې هر ولایت لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي، هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي هغه د بیکار یا د کاري زمینی د برابرولو لپاره باید ورته زمینی جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفافیت رامنځته شي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړ کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته را رسیږي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکات له لارې افغانستان ته را رسیږي. مخکې خدا انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ نه ډیر ټیټ و. اوس چې هر شی د شریعت په چوکات کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دا وي چې هر شی باید ډیر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو. اوس هم موږ او تاسو لګیا او په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندۍ کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغړی دي، نو څه ضرورت ده چې موږ شپېته فیصده، 50% یا 100% بودیجی په نظامی مسایل باندې مصرف کړو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا ده چې یو څه بودیجی د کارموندلو د لپاره د اقتصادي پروژو د لپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوې دي. مثلا تاسو د قشتېپی پروژې هر کله اوري چې دا د قشتېپی هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده و خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د عاجل توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري، تبیده چې مونږ ترې خوشاله یو. آینده کې ان شاء الله دا به ډیر ګټور تمام شي. د دې پسند کې مثلا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واوري صورت مخکې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوي دي، دا هم خزيره ده. کیدای شي د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کیدای شي وخت ونیسي. دا هم ډیر ښه خبره ده او کیدای شي د ځوانانو د پاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې باز ځوانان و هڅول شي. یو ځوان چې هغه د ټوپک لاله رنه ډوړی پیدا کړی وي، هغه مثلا د بول لاله رنه پیسې ګټلې وي، اگر دې ستونز من ښکاری چې نن سبا لاله سی یو فابریکا کې ځان عیار کړي اول ته کار وکړي، نو د دې په دې پسند کې چې داسې پروژې هم مهم دي، مشوقونه هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي، تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ته ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفه لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرورت دی چې د متخصصینو د نظریاتو څخه، د مشورو څخه ونده واخلي، ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایلو باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډیر مهم دی.
رامیس پور صاحب لاند کدام را ته ځواب کړی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هرې برخې وته لیدي. دوی څنګه کولای شي چې افغانستان د نن دی یا که بهر دی طالبان حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی، دوی راضي شي او ومني دغه پروژې په لیکړي یا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته پکته وباندې لنډ راته وایي؟
متخصصین خو په دغه یو دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې وو، مشکلات ورسره ډیر وو، سم ډیر تر اوسه ځای په ځای شوی نه دي، خو د دوی یو رقم هم چوپ پاتې دي. دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي. د موجوده حاکمیت دا کیدای شي یو موقتی حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولس او د افغانستان جغرافیه تلپاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور سره او دا نیت سره چې کار وکړي، نو په هر ځای کې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه، خپل نظریه موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجع سره ټولنه سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي، تر هغه چې موږ د افغانستان ولس لپاره د خدمت مستر وګرځو.
مدانه فاروقی صاحب له تاسو هم دغه پوښتنه کوم، هغه چې لاساسي په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پودي پویږي، حلاري ورسره شته، څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع کړي چې هغه ورسره ومني تر څو په دغه حلارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خور کې تاسو په ډېر تاسو سره وایم، زما تقریبا دا درېیم یا څلورم مهاجرت دی چې زه په مجبوریت نه له وطنه وځم، او دا درې څلورو مهاجرتو کې زما دا بده تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلي او فکر کوي چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه دي دې خبرې، نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړی او نه به دا نوی موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان به دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېره په هغه خپله دا متخصصین چې بهر دي، که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي، ډېر مختلفانه په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په همسایه هېوادو کې، چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی او د افغانستان نه ښه پېژندلوی لري. هغه کولای شي چې مشورې ورکړي، هغه کولای شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو تلویزیونو کې منابعو نه خبرېږم، ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او ورته تلاش کوي چې له هغو سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي، که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشبینه نه یم، په دې چې دا مخکینی تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست و بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په هغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي، تر هغو پورې چې بیا وضعیت یې خرابه شي او کار د دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخت ده طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغلل، یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو، شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې په افغانستان کې هغه اساسي زیربنار جوړ شي، نظام جوړ شو، د ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربې، مطالعات، تخنیکي مطالعات، د ډېرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دی امریکایي چې زه ګورم په شمول دي، دا هغه د پروژو د ابیاري او د نور د سیمنټو د نورو قراردادو شي، ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شلو کالو کې او له هغه نه مخکې په دوه پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی، او دا ټول دوی لپاره په هیڅ یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه ترخې تجربې چې مخکینی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله، دوی په دغه ترخو لاړ باندې لاړ نه شي، نور خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي، او په عین حال کې دغه ازادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي. کوم چې اوسنۍ کسان مخصوص چې راوتلي دوی هر یو په دې شوق کې دي چې بیرته خپل وطن ته راشي، که دوی لپاره زمینه د کار برابر شي او که د دوی د نظریات او د دوی توانایي د دوی د استعداد او د دوی ظرفیت نه د استفادې هلته زمینه برابر کړي.
ډېره زیاته مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان جون دی اوسې په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطع کوم. زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسید. له تاسو دواړو قدرمنو پوهنمل حمید الله فاروقي د پاتون استاد او محمد ابوالاحرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه په پروګرام کې، له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاره.